السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې د 11 او 12 ټولګي زده کوونکو ته پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي. د غرض به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واوري چې له اجمل ولی سره پکې د زړه خواله شوي. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندي شوي دي. ایراني رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والي محمد صادق معتمدیان له قوله راپور ورکړ چې د بهرنیو غیر مجاز اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایراني چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثره د افغان کډوالو لپاره کاروي. اردویجن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام قلعه د بندر له لارې افغانستان ته ستنېږي. په پوله کې بیا طالب چارواکو ویلي وو چې د ستنېدونکو شمیر تر دې هم ډیر دی. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم له خودو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوار شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې په کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړی وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنې وې. د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسین هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغو ته 4 ټپي کسان او د غراز یو ټپي په نازک حالت کې ورول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو ویل د همګړي معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سني ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګنۍ هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسي کسان وژل کیږي. روسته لدی چې امریکایي ځواکونه څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناټو له کلنۍ غونډې وروسته په حالان کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اټومي وسله نه غواړو. د تیرې شنبې په ورځ د جون په 21 د امریکا له 12 زیاتو B-2 جنگي الوتکو د ایران د یورانیم غني کولو او زیرمه کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوز اوپتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تاخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبې په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤول لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي آلن بیرسټ سره په سټراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنګي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیا هم پلی کیږي. زلنسکی د تړون د لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخامخ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست تر اخرنۍ شېبو ملتیا وکئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته سول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنۍ او یا کوچنۍ سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړي، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته سول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل، او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي سوه، د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کېږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و، د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې یې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کېږي، او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنې ډېر څلور کاله واکمنۍ کوي، او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کېږي، او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالېږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کېږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل، او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و، اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادېږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو، د داسې همایون وخت ته رسېږي، چې همایون هم بیا په هند کې 10 کاله واکمني کوي، او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړېږي، همایون ته ماته ورکوي، او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کېږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دوی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي، چې بیا په پای کې په 1914 د کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته د مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلې دي او د هندوستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وه. یعنی دی ته جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري ته وایي کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنې دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه. په دغه برخه کې که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبې کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و سواد دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او مجول چې وړل کتاب لوستون کې درلوده، ځکه د خپل ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي، خطه نسوي ویلې، نو هغه ډله کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر سره په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشلی دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاشا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکې او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تالارونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماري ښکارندویي کوي دغه معماري او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ یې په ډیلي کې د شاه جهان سره کلا او د هندوستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماري نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادر پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ یې د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 14مې پېړۍ څخه وروسته په هندوستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پېړۍ کې رامنځته سول او په هندوستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او استاد سي د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمني یې درلوده، د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل، د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنی شېبو سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لبنه بنا را په سپیشل نه و. سلامونه کې هلی مه منی ترنو ز دکون کو هله د چرو ها جوړ بوسي او د شون چاري بم شپ پر وخت ته ستول ته 12م ټول کې تاریخ مزمون 12م لوست شرغ لاست وایم. هله د چنه ورځ هم د لوست سره خرینی شی بر سره مل پات سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د
اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویایم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1843 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه یې تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره د یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیا درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې د دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاوره باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنی په یوه هفته کې د دوه لویو اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریس سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د پښو ایښودو ځای پیدا کړي یعنې دغه سیمې ته راسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي کې او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیدلو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کسه بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډې د ډېر سو چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو دپاره د الوتکو یا تیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې نورې بیا د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام سو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 میاشتې راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین په شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکیې برخه ګرځېدلې وه هغه بېرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د ډسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړنیو وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1913 میلادي کال کې د ډسمبر په ډسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم شوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده شوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریما ته هم داخل شوه. د 1913 کال په نومبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته شو. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام وړ به وګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس مو هم دومره وو. تر راتلونکي داس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ میلمه. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلمه په خبرونه کې د ځل زمنګ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له د سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي ترنې ټاټوبي مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي وادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشته ما او د ستاسو خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو خدای دې چې یو وخت دا توان پیدا کی چې ما ته کار وکړم، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر عالي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو، او اخیر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او هغو دې پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته که چیرې د ماشومانو د خوا څخه بیرته په یو شکل د اشکالو سره دغه شی یعنی قدردانی سي او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې در ورسیږي، خو نو نورن علی النور. مګر که چیرې داسې نه یې، صبر اصلي دا ده چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی و، بچان مې لوی کړل، نور زه پوهېږم او خپل کار مې پوهېږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چا ته خپله ورکړی دی او مسؤلیتونه یې خپله ورکړي دي، او تر ډېره ځایه پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته، او دغه ټولنیز او کورني مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپله ګزاره خپله وي.
بالکل، خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې شوی و د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ ورسره شخړه کوله یا بیا د موږ کار خوښ نه سو، بیا به یې اندېښنې په ډول ویل چې زمنه موږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخ ته بیایي، موږ ته به دا ویل. په هر صورت راپسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق له زه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډېر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیې او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت وروبخشي، دوی ته د ژوند هنداره مخته کښېږدي، او هغه خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي، او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکې، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې را کړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته شوله، او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د ټم development رشته و، دغه
ویل د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا هلته په هغه هیوا کې ما یو څومر تیر کړي، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته، چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي، سوشال پیداګوګي کوټوای په جرمنی کې یعنی ټولنیز لارښود دا چې ورشته چې د ځوانانو لپاره د کسانو لپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري یو خود مکتب لارښود دی چې معلم دی مکتبی درسونه ورکی او یو د ټولنې لارښود دی چې تاسو په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې د ژوند د اغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کی چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي نو دغه رشته کې تعلیم وکي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکي نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک
ډیره مننه زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود هغه ځوانانو یا هغه شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي دغه څه ده
کاملا دغه څه ده په تیر بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاتې او اندازه فرق سره لري هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډیره ځای پورې ستا د پاره کار کوي چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي نو په لوی شارو کې په غټو اروپایي شارو کې په مکتبو کې رښتیا هم د غدواړه کارګران هلته وجود لري په تیر به په غټو شارو کې حتمنسته خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې د سوشل ورکر ډیری ته سوشل لارښود
ډیره مننه ولی صاحب موسیقي ته مو کله مخ کړه مسافر وی اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري سبب یې څو
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده د هر انسان په ژوند کې د هر انسان په اغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه اوسوایم مخالفین ډیر وي مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي خو ما دا هیڅ د رښتیا چې د سوام بيخي په وختي عمر کې هیڅ کړي او چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي د نور شانو سره ګډ دي نو کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې د میشتو د نور توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي د دې امتداد لازم دي چې د نور رښتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې اوسره واقع دي انو دا چې سړی وختي ورته متوجي سي بیا دغه جاریستلې رښتې هم ټول پیدا کولای شي او بیا کرار تربیه کولای شي نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله په دغه موضوع شي دا د کوم مال رئیسي مشخص معلومات نه معلومیږي خدای سي ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي را کې کوله ځکه چې اجاره د جړه اهنګ او نغمې مې فرق درلودي کله به په بیروي کې راسه وسو جړه کله به په بیرو کې او کله به په بها کې راسه وسو دا څنګه توګه وکړله مګر وام دغه شی امکان لري چې دا شی دی وجود ولري بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته نو بیا د داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه سی یو आवाज وکړي یو د بلې وژغه و یو چا باندې داسې د چا سره کښنه یو غزل و د شعر او د دې سره الاته مندي کرا دیږي چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتل چې موږ په کندهار کې زیرخانی درلودې نو په دې خانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودی، بس د سر څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې و دافه مې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کوو په یاد مو دی؟
و هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه، ما د هغه څخه اورېدلې وه، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي
ولی صاحب خواهش در نو کم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره اوس دغه هارمونیه دغسې نه
پرته له هارمونیه وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیه راوباسمه، بیا به د هارمونیه سره درته وایم دغه بیا هارمونیه زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډېر خوښېږي، د دوی غږ ډېر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه، فکر کوم یو دا نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله زه خپرونه کې وم، زموږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه دا آهنګونه ما نشرول. واقعا شاه محمد استاد خدای وبخي نامتو سندرغاړی و. د کندهار له نورو سندرغاړو نه له کومې ونه تاسو متاثر سیاستي ډېر
تاثیر خو داسې دی، د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخښل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي، داسې ویلی
نه الهام تر واخلي، الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام. په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده، هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پرې اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونه وځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي، دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې هم زما خوښېږي چې وی وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډیر مشنخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمره دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي دوه نه اندازې او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشيږي حقیقت تر توه ما په د تیرو شلو کلو کې تاسو خاص د کل په ندي خلاص کړی چې د نوی جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم نو په دا خاطر سره زه د خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم
مننه یو څه ما اوریدلی دی وړم تاسو ته تایید کړي ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي مثلا که ته سندره ووایې څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی دا خبره درسته ده د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي
ما ته داسې نه ښکاري چې د قندهار ګرد خلک دې په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی دا کوم مقام دی او دغه هنري قریه او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي زه خپل دا خبره نسم تایید ولې خو هغه کسان چې موسیقي اوري او غو دې داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایل هم لري نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واری ادو وار هلته راغلی د هغه کسانو سره مخامخ سی وی چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه تر لاسه کړي نو زه دا شي ګومان کوم چې دغه شو په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راک چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید وي او نوم یې ځای تفکیک وکړي سی او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځانت
مننه د قندهار یعنی ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کوم یو ساسو ډیر خوښ دی چې سندری مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخستی
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خواته تمایل ډیر ولري نو مشخص نسم ویلې چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمو حمید مومند رشتہ مشخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم مخستلې مگر شعر ماته هغه وخت په ډفوري چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنن تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کې نو ماته به خوان را کی او زه وای
ډیره ډیره مننه ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالته پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې هلته خو اوس څه د موسیقي په نامه نشته هغه زورور شی نو دریا ده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډېر سوي دي د موسیقي دغه اصلي آلاتو نوازندگان هم ډېر سوي دي او په ښه ساته او په ښه سویه باندې نوازندگان وجود لري ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اورېدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي پوه هم ډېره سوي ده تقریبا ګرد ځوانان چې دی هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کی یعنی ځانونه پوکړي دي په خو خدا د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه انو نن سبا د انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کی چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی
او هیوادوالو مینوالو ته مو پیام
هیوادوالو مینوالو ته خو پیام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري کار او فعالیت هم خپل ځای ولري پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي
ډیر مننه ولی صاحب یو جهان مننه خدای تعالی مو بریا لاله
استاذ څنګه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو وختي نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه وغوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم
خدای مو غریب کوا په موږ باندې ګران یستای ډیر
خمار مین ماتی دی شدا ونا بیگانا دی خمار مین ماتی دی شدا جامن بیگان جی مارمی نماتی جی شدا خدا بیگان جی مارمی نماتی جی شدا خدا بیگان جی ساقی رات شادی خدا جامن بیگان جی ساقی رات شادی خدا جامن ساقی را
چاپونه بیگان دی ساکی رات شرادی خوچاپونه بیگان دی سجده تدی دیار کوچه تنیا را بلند